ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه يم ا تخنیکی چاره را سره میر احمد صفای مخې ته وړي نن په ځوان فکر پروګرام کې د انلاین زده کړو په اړه خبرې کوو د چې د انلاین خونځي څړول کار کوي څړول افغان انجونی کولای شي چې په دغه خونځیو کې ځان ثبت او رجستر کړي ترڅو دغه زده کړو نه دوی ګټه پورته کړي هم ترنګ دغه خونځي چې دوی غواړي پکې ځان ثبت او رجستر کړي څومره انټرنیټ ته اړتیا لري په افغانستان کې اوس مهال انټرنیټ په کوم وضعیت کې ده او همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې د زده کړو په لار کې یاده چې د زده کړو یو کمپاینر متی الله ویسانی ول شوی دی په دې اړه به هم خبرې وکړو چې اولې په دې روسیو کې هغه کسان چې د نجونو د زده کړو لپاره یاده چې په ټوله کې د زده کړو لپاره مبارزه کوي هغه په افغانستان کې نیول کیږي خبرونه ته مې قدرمنې ملمنی هم را بللې دي د خزد حقونو فعال قبر نیاسي همدارنګه خاطره صفحی او د انلاین خوانزی بنسټ ایښودونکې ملیحه نوری سره پرونه کې وصل شوې دي تاسو ټول قدرمنو ته خره غلاس ویم ستړي مشي اغلی نوری که تاسو ته په پایله کې راشو تاسو رته د خپل خوانزی پاړه وای تاسو انلاین خوانزی څه ډول کار کوي څه وخت مملا و تړل شي تاسو خوانزی افغانانو ته جوړ کړی
سلامونه اونې کې هیلي کومې چې تاسو او تاسو د سندرکاران تور سره خاورو غوسیږي زه مليحه نوري یم او د منهی اکیډمي بنسټي خودون کړم ما مليحه اکیډمي باندې د چې د سقوط خاوروسته د مکاتب د انجونو پر مخ تړل سوي وو او زه په خپل هغه وخت کې استاد وم شخصي خوانځي کې ما درس ورکوله نو د دې هغه ما ته هغه وخت پیدا سه چې کله چې مکتبونه بیرته را شروع سه فقط شپږم صنفو پورې انجونې کولای سوای چې مکتبو ته ولاړ سي نو عمومي زه چې هر صنف ته زما زمي خپل شاګردان ته وایم چې خپل ویریم او په ورق کې ولیکي او کله چې دا ویری دوی لیکي بیا وایم دا ویری راځي د صنف مخ کې وای او زه دې دای تاسو ویرا زه دې ویرا نه دا او کثافات کې واچوي همدغه سي هغه ورځو کې چې شپږم ټولګي ته بل دې چې د تغیرات ورسته مکتبونه تا پرانستل څه تللی ومنو دغه سمت کې ما هم د خبرو کې تاسو خپل ویری ولیکي د دغه شپږم صنف جون چې تعداد تقریبا شپږ وشنجون ته رسیدل دوی ټول خپل ورقو کې او زه پېدا مندنه نه چې دوی بدالي کې چې موږ ویرا دادا کومګه بل کالتا چې موږ ارتقامو ونه سوکړای چې مکتب ته ولاړ سو او کله چې دا ورقې ما را ټول کړ یقینا چې ټول ویرا هم دغه یو شی و چې دوی ویلا و چې موږ له دې بیري و چې بل کالتا موږ ونه سوکړای چې مکتب ته هغه وخت یو انګیزه ما ته را پیدا سه چې که احیان اندس یو شای دوی سروسی او مکتب دی دوی پرمخ بیرته خوشی نسی نو باید یو بدیل ما سروسی گی چه دغه انجونی التوسی کلای خپل زفت رو تا ادامه ور کری هغه وقت و چه بیا ما دا تصمیمونی ولی چه ملیحا کادمی زب جوړی کما او هغه وخت نه ما پرې اکادمي تخصص کار شو
اغلی نوري کدام راته وای چېرته یو شاګرد او غړی او مطالعه او غړی چې تاسو سره د سیستم کې ځان ثبت راجستر کی کوم لارې دي چې دوی وکولای شي دغه سیستم ته لاسرسي پیدا کی
موږ جدید شمول وسی د پزیرښت هغه نه ظرفیت نه لرو ځکه پروسه کال چې موږ برنامه شروع کړو تقریبا شپږ سو انجونو سره کړو او دغه انجونې د واتس اپ له لارې موږ سره باندې خلیدل بعد لاغې بایدو اکاونټونه جوړېدل موږ سره په پلیټ فارم کې په هغه ایدو ان اف ټیز کریټ کړه او ثبت راجستر د دوی په ډیسکورډ کې موږ سره کېدل صنفونه په دوی ډیسکورډ کې خپل ټاکل او بیا دوی په ډیګري کې خپل درسونه شروع کړل نو حال لپاره جدید شمول موږ د پزیرښت ظرفیت نه لرو فقط هم غشپک سوي انجونې د موږ سرور لاندې موږ سره درس وایي
غلی نوری که تاسو د شاګردان چې اوس مهال تاسو سره دي ته دوی د انټرنیټ د کیفیت په اړه وایي کولای شي درسونو ته په خپل وخت راشي یا که شکایت کوي چې افغانستان کې انټرنیټ ضعیفه ده
نه موږ کوم اکاونټ چې دوی ته کریټ کړی هغه کې ان اف ټي کې چې اکاونټ کریټ سوای موږ هغه لینکونه دې سره وصل کړی چې سرعت د انټرنیټ دوی ته جګوي او انټرنیټ پکیجونه د موږ لخوا دوی ته ورکول کیږي او انټرنیټ کې دوی کوم ستونزه نه لري
د استادانو په لمر ته وای تاسو چې کوم زمينه تدریسه وای دوی ته استادان نیولې دي سیستم څنګه ته یعنی زه په دې طریقه باندې خپل ځنه پويګم یعنی که چیرته یو مسله وغوړی تاسو هر مضمون ته شاګرد په بخنه سر هر مضمون ته بیل بیل استاد لري کې یو استاد وی څنګه وی
و دمن نصاب چې دا امریکایي نصاب دا او دل پر چې چون شاګردان غون دوی انګلیسي سره په اواله کې آشنایی نه درلودل نو دوی تم خپل هغه سپورټینګ کلاسز شروع کړ او استادان دمن ټول فلیپینین ټیچرز دي استادان دي چې دوی ته درس ورکي فقط په څنګ کې هغه ترکیبي مضامین لکه پښتو دری او اسلامیات چې موږ دوی ته په کریکولم کې یا نصاب کې ور علاوه کړی دا هغه بیا د افغان استادانو لخوا دوی ته تدریس کیږي
که په دې اړه مرته وایي تاسو چې کله دغه ښوونځي بنسټ کې ښودلو دا په آنلاین توګه ټول کارونه کوي ثبت راجستر ته یې څه اړتیا وه یعنې تاسو نه داسې څه جزئیات غوښتل چې افغانستان کې ثبت راجستر کې یا بل ځای کې داسې یو څه ستونزه وه
دقیقا زه باید دا ورالاوه کومه چې زه اولنی څوک کومه چې همدغه اوسنی حکومت ماته د آنلاین مکتب امر را کړی خو وروسته دوی دننه فکر کوم کوم اختلاف د نظر چې دوی بیا ماته اجازه رانه کړه چې زه دا مکتب مخې ته وایسم او که دوی هغه اجازه ماته را کړل بیا ماته ایدې اړتیا نه وه چې زه
فکر کوم چې د ملهی په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه وربشو خطرې جانې ته خطرې صفې هم سره وصل شوې دي خطرې جانې تاسو هم ستړي مشي کته سي د انلاین خوندیو په اړه ته وایي په ټول کې په افغانستان کې اوس د نجونو پر مخ د خوندیو دروازې تړلې دي هر وخت شکایتونه چې افغانستان کې انټرنیټ کم ده کته ملهی جانې یادونه وکړه چې د دوی هغه کم سیستم شته انټرنیټ سرعت ښه کوي تاسو څه فکر کوئ دغه سیستم چې هلته اوس زیاتره بهر میشتي هڅه کوي داسې یو سیستم په لاره واچوي چې افغان نجونې یو ګټه ورسیږي آیا ګټه ور ده؟
سلامونه او درنښت که څه هم پر لیک زده کړې خپلې ګټې او زیانونه لري ځکه چې ټولګیوال او ښوونکو سره په فزیکي فضا کې نشتون په یو ډول انګیزه او اراده په ټوله کې له منځه وړي خو ښوونې او روزنې ته د افغانستان د نجونو او انګیزه او اراده د غراز خورا ستره ده او بیا اوس مهال افغانستان کې همدا شرایط غوره کوي چې لږ تر لږه آنلاین یا پر لیک زده کړې د نجونو ته ورکړل شي ځکه چې نجونې اوس له زده کړو بې برخې شوي دي له خپلو هغو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي په افغانستان کې په ټوله کې ښځې چې ان د انسان له تصور لري د چې ورځ به د افغانستان پر خدو راتون کې واو د غورز هم راغله چې له دوه کلمو راځي وسوی نشي کولای چې زده کړی وکړي له کور او وزي او یوازې د صاف استلې اجازه لري چې څرګند نه دغه به هم کله چې واخیستل شي خو په هر صورت تر دې خو دې چې په افغانستان کې انجونې سره وای نه نو خبره وای زه فکر کوم انلاین زده کړی تخبل لار پاتې نه ده افغانستان کې وس انجونو پر مخ ته خوندزي او پانتونو دروازې تړلې دي که هر څومره د یو ټولګي په اندازه هم څوک کولای شي او لوسي پوره وي افغانستان کې د انلاین زده کړې ورکولای شي غوړه او خبره ده خو ګڼې ستونزې او ګڼ خندونه یې هم پر وړاندې پراته دي د لومړنیو اړتیاو نشتون لکه برېښنا انټرنیټ او نورو برېښنایي توکو ته لاسرسی چې خورا ستونزمنه ده ما له یو چا سره نن خبرې وکړې افغانستان کې مې ترې په دې تړاو پوښتنه وکړه کله چې تاسو همکارانو راسره وروستی کاوه چې نن به بحث لرو نو ما ورته وویل چې آنلاین زده کړې څنګه دي که ستاسو ماشومانو ته تر څنګ یې ستاسو په کلي کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیره بیا نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړل شي زده کړو ته یې زړه ښه کاوه خو خواشینی پر دې و چې باید هغوی په ډېرو ولایتونو کې ماشومان او نجونې کمپیوټر ته لاسرسی نه لري وایي ځینې کسان شته چې آن کمپیوټر نه پیژني چې څه ډول دی څنګه هغه کولای شي چې روښانه کړي او ترې ګټه پورته کړي وایي آن موږ خپله نه پوهېږو چې کمپیوټر څه ډول کارول کېږي نو څنګه به هغوی په پیل کې له هغه سره بلدتیا ومومي او وروسته دې بیا هغه د هغه پر مټ ترې ګټنه وکړي او زده کړې ترلاسه کړي خورا ستونزمنه چاره ده خو لدی بل لار هم نه ده پاتې چې موږ پرې فکر او غور وکړو ګن نور نور لارې شته چې باید پری وس پری کار وشي او وسنجول شي. سو دا چاره دی ورغوړی کی او دا دی د افغانستان انجونو لپاره د زکرو تر لاسه کولو زمينه وی چې کده شي بیا
یعنی په داسې شرایط کې به امکانات وي اغلی خاطرې په داسې شرایط کې به امکانات وي چې تاسو د انټرنیټ نه کارولو همدارنګه دا چې په افغانستان کې د دې سہولت انجونی نه لري چې غوي حتی ټلیفون یا کمپیوټر د لاسرسي ولري. آیا د کورنۍ اقتصاد د جوابوي چې دوی وکولای شي انجونو ته د انلاین زده کړو زمينه برابر کړي دغه وسایل چې اړتیا لري زده کړه دوی ورته مهیا کړي؟
له بده مرغه د افغانستان خلک په خو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو وسلا اقتصادي فقر لا ډیر شوی او خلکان د شپې او غرمې ډوډۍ ته حیران وي. اوس چې د روژې مبارکه میاشت هم ده نو روژه ماتي ته دوی حیران وي چې څه به پیدا کړي کنه. ډېر داسې کسان شته چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي که شخصي ادارو کې کار کوو یا دولتي بنسټونو کې کار کوو اوس وزګاره شوي دي او په ځای یې طالب ځواکونه راغلي دي او دفترونو کې میشت شوي او کار کوي. نو دا فکر کوم ستونزمنه ده. هغه اقتصادي ستونزه چې شته دا به پر وړاندې ستر خنډ وي ځکه چې انټرنیټ به یې خورا لوړه ده په افغانستان کې. تر څنګ یې برېښنا ضمانت هیڅوک نشي کوی او که د جنراتور پر مټ یې زمینه برابره کړي نو هغه هم لګښت غواړي. دا هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم که په وړیا توګه آنلاین زده کړې افغانستان کې نجونو ته زمینه مساعد شي نو هغه هم ډېرې ننګونې لري. نو که چیرې د پیسو په بدل کې وي او لګښت ولري نو زه فکر کوم چې ډېر لږ شمېر نجونې به وشي کړی چې کورنۍ ورته دغه زمینه برابره کړي
ډېر مننه کور ودان. بیرته به اغلی نوري ته ورشم چې د هغوی خبرې نیمې پاتې وي چې هغه راته تکمیل کړي. اغلی نوري تاسو مهرباني وکړئ چې ستاسو هغه ځواب پاتې و چې د راجستر په برخه کې کومو ستونزو سره مخ شوي وي.
د راجستر برخه کې ما تاسو ته وویل چې اول کې دوی ما ته د آنلاین امر را کړی و او ما غوښته چې هماغه افغاني نصاب سره افغان نجونو ته مونږ درسونه شروع کړو خو پس ته فکر کوم کوم اختلاف نظر چې دننه وزارت د معرف کې و بیا ما ته اجازه رانه کړه او دوی ویل که تاسو صنفونه هم سره شروع کړئ او دا کالم پوره سي دوی تعلیمي کار مونږ ارتقا نه ورکو. نو هغې لپاره ما بل بدیل باندې فکر وکړو او همدغه دا و چې زه باید بل مکتب سره خارج د افغانستان نه بهر یو چا سره باید قرارداد وکړم چې د دوی د اعتقاد صنف او بیرته آینده کې چې دوی مثلا وسی کړی چې پانتون ته او دیشان ته لارې ومومي. نو هغې لپاره باید بل مکتب سره قرارداد کېده مونږ ابکه بک ال ال سی سره قرارداد کړی او د دوی د صنفونو ارتقا پروسس د نمرات او بالاخره پانتونون ته د اغه لاره پیدا کولو چاري دوی تر سره کوي او پروسس دوی کوي. خو ټول تر ټولو غټه مشکل ماته دا و چې دغه د نصاب تغیر ځکه د افغان نجونی افغاني نصاب سره بلد و او انګلیسي کې دوی سخت ډېر مشکلات درلوده. نو چې نصاب تغیر وکړه هغه دې باعث چې د ما یو کال د تعلیمي ضایع سي ځکه هغه یو کال بیا موږ سپورټنګ کلاسز ته ورکړه چې دوی تقویتي صنفونه و چې دوی انګلیسي باندې موږ کار وکړه تر څو چې دوی هغه زه به زده کړې وکړه او اوس بیا کرایسي چې
نصاب دوی تعقیب کړي. یعنی ستاسو کوم ښوونځی چې دا په یو ډول باندې د بهرني ښوونځي سره وصل ده بیا کوم شاګردان چې تاسو لري هغه مجبور دي چې فیس ورکړي؟
نه نه ټول خدمات په وړیا توګه دوی ته ترسره کیږي. البته د انټرنیټ له مصارف څخه نیولې تر کمپیوټرونه او یا لپټاپونه چې دوی ته ورکول کیږي او نور ټول خدمات د مکتب لخوا وړیا په توګه دوی ته وړاندې کیږي.
مننه کور ودان. دغه یو پوښتنه چې مخکې ورته خاطرې جانې اشاره وکړه د هم مطرح کوم کله چې تاسو د نجونی د سپتنام لپاره یعنی یو هغه پروسم چې په لاره چول او چې باید د دوی سپتنام وشي په دې برخه کې د انګلیسي ستونزې خو تاسو یاد کړه خو په ټوله کې کوم نجونو چې تاسو سره سپتنام کول دوی د انټرنیټ او همدارنګه دغه امکانات شي اوس په افغانستان کې اقتصاد ضعیفه ده دوی د نور امکانات د دې شکایت کولو کنه که دغه ټول وسایل تاسو ورکړي علاوه د کمپیوټر نه؟
نه دا ټول وسایل مونږ دوی ته برابر کړی و او څنګه چې مونږ دوی رجستریشن شروع کړ مونږ یو لس انجونې په شروع کې دوی هم ټرین کړ او دغه یو لس انجونې بیا مطابقې د 1500 یو نوي نور انجونو ته دوی راهنمایي وکړه او هغې نه وروسته بیا مونږ خپل صنفونه شروع کړي وو.
ډېره مننه تاسو ته بېرته راوګرځو. د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم راسره وصل شوې. اغله نیازی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که تاسو راته ووایئ په افغانستان کې نن موږ په آنلاین زده کړو بحث کوو، ستاسو په نظر دغه سیستم او دغه ډول زده کړې په افغانستان کې به یو کامیابه تجربه وي؟
سلامونه په سر کې تاسو ته، میلمنو ته او خاص تر افغان میرمنو ته چې دا اوسې ماغه ګوري، ورځ په خیر. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې که موږ تاسو خپل د اسلامي شریعت اصولو پر بنا باندې لاړ شو چې دغه پوهه څومره اړینه ده او هغه پوهه چې دقیقا انتقال شي او دقیقا اخیسته اوسي. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم دورې ته به لاړ شو چې کله هغوی او داس خلکو ته ور توضیح کوله، تشریح کوله، درس ورته ورکوو یا معلومات ورته ورکوو د اوداس په اکله، نو بیا به وبور سره واخیستل لاړه به تمثیلي ډول بیا هغه کس ته ور وښودله چې په دا ډول باندې اوداس ترسره کیږي. نو د دې څخه جوته ده چې زده کړه تیوري او نظری باید دواړه ترسره شي. یعنی هیڅ وخت زده کړه داسې نه ترسره کیږي چې فقط آنلاین ماته وظیفه راکړه زه ترسره کړم او زه برته دغه وظیفه ما ترسره کړه تاسو برته دروازه دا به ښه نتیجه ورکړي، سل په سلو کې ښه نتیجه نه ورکړي. زه اصلا د دې پروسه طرفدار نه یم، خو بیا د مجبوریت په حالت کې د مشکلاتو سره سم چې فقط انجونې نا امید نسي او د غلري قطع نسي، د دې لپاره به خو چې د آنلاین صنفونه افغانستان کې ترسره شي د انجونو لپاره دا پروسه شروع شي او د مرستندویه موسسات په دې برخه کې فعالیت لري او فعالیت یې شروع کړی د خور کې غږ مې واورېدله، همدغسې د میډیا له لارې څخه مې هم اورېدلې ده چې بعضې ولایاتو کې شروع سوی ده فعالیتونه، چې زما په اند څه خاص نتیجه نه ورکوي خو بیا هم ښه ده.
خو مېرمن قمر، په افغانستان علاوه په نورو نړۍ کې زیاتره خلک اوس د انټرنیټ د لارې یا د چ په آنلاین ډول باندې زده کړې کوي، کاغه د هر ژبې وي یا ښوونځي وي. زیاتره لکه نووس مهال د اوکراین ماشومان چې نور هیوادونو کې اوسېږي دوی زیاتره په آنلاین ډول ښوونځي وي. څه فکر کوئ که چیرې افغانستان کې د دې امکانات برابر شي بیا به هم ناکامه تجربه وي؟
ګوري هغوی چې دا اوس هم هغوی ډېر رسېدلي ملکونه دي، هغوی مخکې خپل په ملکو کې د دا هر څه تجربه کړې ده. متاسفانه چې افغانستان کې داسې حالت نشته، داسې شرایط مهیا نه ده. اول اقتصادي لحاظ څخه د افغانستان خلک ټول کمزوري دي، انټرنیټونه ډېر کمزوري دي، ټولو انټرنیټي مشکلات لري. ټول ورځ چې وینې فیسبوک کې دغه پوسټونه دي چې افغان بي سیم کارت مې مات کړو، د روشن سیم کارت مې مات کړو، نور یې نه غواړم، دا شکایتونه دي د خلکو په دې خاطر چې انټرنیټي سیستم هلته درست نه ده مهیا، خلکو ته فرصتونه کم دي مهیا. او بل دا چې موږ خلک دومره بلدتیا نه لري د دې سیستم سره، تر څو چې موږ بلدیږو، تر څو چې موږ واردیږو، تر څو چې موږ د دې څخه اخیسته کړو، دا یو خپل وخت غواړي. او وخت باید هغه وخت چې ذهن موږ آرام واوسېږو، موږ یو ځلې دا ټول عملي زده کړو بیا یې په کورو کې تیوري کارو باندې وکړو.
یعنی فکر کوئ چې وخت به دې ته برابر شي چې موږ اول خونځي برابر شي، اول موږ نظریه او څه زده کړو بیا عملي ته لاړ شي، یعنی وخت به برابر شي؟
بله 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 بله، باید برابر شي. غوښتنه مو دغه ده، دغه التجا مو دغه ده، دغه فریاد مو دغه ده، نړیوال ته نړیوال دې سره همغږي سي، په اوسنۍ نظام باندې فشار راوړي، تر څو چې په مکاتبو کې لومړی د مکاتبو دروازې خلاصې، پوهنتونونو دروازې خلاصې، دغه فرصتونه ټول دوی وویني، نظریې وویني، کار باندې وکړي عملي، بیا وروسته تر هغه که د ضرورت پر اساس باندې د پرمختللې ټکنالوژي څخه د ول استفاده وکړو د سہولتونو سره سم د کورنۍ د اجازه سره سم تاسو غوړي دغه یو فامیل ک خپل یو لرقي په دغه آنلاین تدریس کې پر مثال نوم لیکنه او څه کړي د ټول کورنۍ په تشویش کې چې د باندې مودې څخه سره د خپل څخه ونوځي چې سبا په مو باندې د نظام د خاطر کوم فشار نه لسی دغه ځوان چې د اکثر په اول ورځ نه هم اوزه مربوطات پر په کابل ښار کې ورسو د اکثر د ورځې په اول ورځ پرونی مړی پیدا سو د ته ګناه درلودله چاو منل چې ما اختطاف کړ چاو منل چې ما مړ کړ چاو منل چې دغه مجرم ده
بالکل دا وېره هم کورنۍ سره وي تاسو د خبرو په دوام هم دې ته د مور کو چې په افغانستان کې هغه کسان چې د زده کړو لپاره مخکې میادونه وکړه چې د زده کړو په ځنګل ډول دنجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي پر لپسې نیول کیږي او د دې کسان یو هم تیر ورځ متی الله ویسانی ول شو دی ریډا به راپور وو ورو بیرته برا شو په افغانستان کې به د زده کړو پر وضعیت هم خبري وکړو.
د قلملار بنسټ د مشر متی ولا ویسا ورو راتاولا ویسا وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړي دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سي وحشي عمل دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي موږ دا غندو دا وحشي عمل دی. دا نه د حکومت تر دی نه د یو ادارې ډول دی هیڅ ډول نه دی. دغه سي عمل چې هر څوک تر سره کوي دا موږ غندو موږ د کلم خلک یو موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وایي
هم وایي چې طالبانو په زور د دوی کور تلاشي کړی د متی الله ویسا او د دوی ورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې له ځان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونیسي خو ډاډ ورکوي چې یو خوندي ځای کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویانه د نافی ټکور سره مو دا موضوع شریکه کړه خو ځواب یې را نه کړ. د طالبانو ویسا ورور متی الله ویسا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې او کمپاین کاوه پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیوه. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مند متی الله ویسا د نیولو لامل وپخت. په ځواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مهم وپخت خو ځواب یې را نه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ یو حقوقي استازي ته لاسرسی د ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د روپیه ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسر هم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې بیا ویلي متی الله ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پوښتنې په شکل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیرټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متی الله ویسا نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لوري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه ده چې واک ته له رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
اوس به هم اغلی خاطرې ته ورشم. خاطرې جانې تاسو هم په راپور کې واورېدل چې ورځ مورس په افغانستان کې د نجونو او یا په ټوله کې د تعلیم یو مبارز نیول شوی دی. څه فکر کوئ په داسې شرایطو کې چې یو څوک 14 کاله د تعلیم لپاره مبارزه کوي هغه نیول کیږي، آیا په داسې یو هیواد کې به امکان وي چې موږ په آنلاین ډول باندې زده کړې ولرو؟ هغه کسان چې عملاً د هیواد دننه کار کوي هغوی نیول کیږي، آیا وخت به دې ته پاتې شي چې موږ ماشومان دې ته راضي کړو یا داسې یو امکانات ورته برابر کړو چې هغوی آنلاین ښوونځي وایي؟
پرته له شکه خورا ستونزمنه ده او خورا خوشینوونکې پدې ده چې کنور یې غندی او نیوکه پرې کوي، خو یوې خواته ښاغلي ویسه هېڅ ټوله مبارزه یې سوله ییزه وه او هېڅکله یې په ښکاره توګه په دغې ډلې نیوکه یا انتقاد نه و کړی، ځکه چې هغه غوښت چې خپلې مبارزې ته دې په سوله ییزه توګه دوام ورکړي، خو نن د هغه غږ هم غلی کړی شو او هغه هم نیول شوی دی او څومره تختې به اوس ګالي، څومره به پرې بده ورځ راغلې او څومره به بدې اوس وګالي. دا دغه لاره ګڼو نورو مبارزینو هم تېره کړې، غلی ویسا به یې هم تېر کړي او پر نورو به هم دغه ورځ راشي کچیرې دغه ډله پرې وپوهېږي چې روښنایي لپاره کار کوي، پوهې لپاره کار کوي او د هېواد ښېرازۍ او ودانۍ لپاره کار کوي، ځکه چې له پوهې او زده کړې پرته خو هېواد نه ودانېږي، نه ښېرازېږي، نه آبادېږي. نو څنګه دوی بیا عادت لري چې هېواد ودانوي، آبادوي، په کومه وسیله یې آبادوي، د چا پر مټ یې آبادوي؟ کله چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او هلکانو ته هم نصاب کې بدلون راولي، موږ اوس ګورو چې هلکان په کوم ډول ښوونځیو ته ځي. هیڅوک باور نه کوي چې هغه به د مکتب یا د ښوونځي ماشوم یا زلموټی وي، ځکه چې ورته وګوري نه یې کالي د ښوونځیو دي او نه یې هغه کتاب او کتابچې او بکسې، ځکه چې انګیزه په ټوله کې له منځه تللې ده. هغه ښوونکي چې راځي نیم نیمایي ښوونکي راځي، څه به ورته ورزده کوي او څه به ټوکې ټکالي وي او بېرته به رخصتېږي. دا چې انګیزه له منځه ځي، نو په ټوله کورونو کې ان انګیزه له منځه تللې، نیمایي ځي، نیمایي نه ځي، هغه چې ځي هم څه زده کړې ورته نشته دي، نو بله لاره نه ده پاتې. افغانستان کې دغه دوره پخوا هم یو نسل پخوا هم تیر کړی او دغه دوره پر نورو هم تیره شوې ده. ان تا کوي چې ښځې زده کړې کړي دي، حداقل لیک لوست خو به یې کولای شو. موږ د دې شاهدان یو چې په پټو کورونو کې پټ ښوونځي رامنځته شوي وو په هغه دوره کې. ما یې ډېرې کیسې اورېدلې دي، ما یې ډېرې بېلګې لیدلې دي. نو اوس آنلاین زده کړې نړۍ پرمختګ سره سم افغانستان کې چې اوس همدغه نیم نیمایي برېښنا یا انټرنټ شته، هغه څخه باید اوس کار واخیستل شي، په کار واچول شي. زما غوښتنه البته دا ده چې لومړی باید نړۍ راوننګو، یونسکو، یونیسف، ټول ملګري ملتونه، د زده کړو نور نړیوال بنسټونه او مرستندویان یې باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي.
اخلي خطری دلتی و پختن مطرح کی گی کل چه ده یو ولس واکمنان هغوی زده کړو ته نپریگ دی، نړیوال پا مکتا سو وکړي؟
نړیوال کولای شي کړنلاره وسنجوي. لومړی خو نړیوالې ټولنې پر دغې ډلې فشار نه دی راوستې، دا ټولو ته جوته ده. خپله نړیواله ټولنه پوهېږي، خپله طالبان پوهېږي او موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې پر دغې ډلې فشار نه دی راوستې. کوم بشري حقونو څخه دغه نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې ملاتړ کوي چې افغانستان وګړي ترې بې برخې دي؟ آیا د افغانستان ښځې انسانانو کې نه شمېرل کېږي؟ دوی ته په کوم لامل او په کوم دلیل حق نه ورکول کېږي او د حق ساتنې او خوندیتوب لپاره یې دفاع نه کېږي؟ نړۍ غټ نه پورته کوي، نړۍ پاملرنه نه کوي، نړۍ فشار نه راوړي؟
پوښتنه همدلته ده اغلی خاطرې، پوښتنه همدلته ده. یو کله چې یو ملت دننه داسې څوک ونه لري، هغه دننه نه ځپل کېږي. اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی ښځې په کور کې نه وي، نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی چې د تعلیم په برخه کار کوي دوی نیسي، وهل، ټکول، شکنجه، د هر څه رامنځته کېږي. نو اوس په دې برخه کې څوک چې د افغانستان نه بهر ده، یا دا چې ستا درد هغه نه احساسوي، هغه چې تا سره نږدې ده هغه در باندې دومره ظلم کوي، بهرنۍ به تا لپاره څومره کار وکړي چې بالاخره تا ته هم یو ښه ژوند درکړي او هغه چې په تا ظلم کوي هغه هم اصلاح کړي؟
خو دغه درد هم بهرنۍ دی. اغلی فریدې فکر کوي چې دوی یعنی کورنۍ دي؟ نه، هیڅکله. یو د کور غړی هیڅکله د خپل لو خویندو او میندو پر دغه حالت نه خوښیږي، بلکې خفه کیږي. هر نارینه څخه چې موږ له ویرې پرته یو ځای کې کینوي او ورته ووایي چې طالبان نشته، ستا غږ نه اوري، فکر کوي چې ښځې دې باید ښوونځیو ته ولاړې نه شي، نه هیڅ کله په دې خوخ نه دی یو خفغان په سرګندوي خو لویر خپل غږ نشي پورته کولای ناری نه دا چې وز د هویره و تر کله لزان سره ساتي خدای خبر او دې خپل پویږي خو طالبان د نورو د غختنی پر بنسټ د غام پورته کړی او پر مصیبه دوی نه غواړي چې خلک د دومره پوی وي خلک د دومره وروزل شي خلک د دومره له خپلو حقونو باخبري وي چې نور وپوهیږي چې دغه ډلې د بې ځایه پر دوی خپل فرمایش او غوښتنې پوره کوي دوی له بیرونه پریکړه نیسي دوی له بیرونه امر اخلي او په هیواد پلی کوي دوی خپله د افغانستان نه دي څنګه چې نړیوال پوهیږي اوس ترهګره ډله وه او ترهګره ډله حاکمه ده نو څنګه ترهګري ډلې ته د یو هیواد او د هیواد د ټولو وګړو واک په لاس ورکړی چې څه دې خوښه وي هغه ترسره کوه خو د افغانستان کې خو انسانان دي تر کله به دغه وزغمي ډوډۍ نشته زدهکړې نشته دي دنده نشته نور د افغانستان کې چې شی پاتې دي خورا ننګونکی دی وضعیت چې جدي نړیوال انساني لیدلوری ولري او سیاسي لید پرېږدي له سیاسي عینکو دي نه ګوري ورته زه فکر کوم خورا به خوشنوونکی وي چې دغه وضعیت لا هم دوام ومومي.
مننه کوروادان تاسو بیر سره وګرځو راځم اغلی نوري تاسو ته بل په ټوله کې په افغانستان کې پر زده کړو خبرې وکړي تاسو د آنلاین سیستم پر ګټو راته وایي او همدارنګ نیمګړتیاوې پکې څه دي؟
اجازه است مده فارسی از راحت تر است.
بله بله میتونم صحبت
کنم. اول میخوایم که در حیث صحبت خاطره جان علاوه کنیم که ببینید اینترنشنال کمیونیتی یا سازمان های بین الملل اینا هیچ صلاحیت اجرایوی ندارند. اینا فقط صلاحیتی دارند که در حد توجیه کردن یک عمل است و در حد این است که بهشان بگه تشویق کنند که این عمل باید صورت بگیره. بالاتر از او صلاحیت اجرایوی نداره و وقتی که صلاحیت اجرایوی نداره به ما هیچ چیز کرده نمیتونند. در او حدی که میتونند اینا دستبکار هستند. در بخش دوم میخوایم اضافه کنم که ببینین حقوق اولیه شهروندان یک مملکت از طرف چارچوکات و حکومت به اونا داده میشه. امی رقم که حق تعلیم یکی از حقوق اولیه است. این حق هم فقط دولت میتونه که برای ادبای امو کشور این حق برشان بده. این مسئله دوم وقتی که از طرف دولت این امی حقوق داده نمیشه این برای مکاتب آنلاین مثل ما و امثال ما که دیگه مکاتب باشه دیگه اکادمی ها باشه این بسیار مشکل است. مشکل به این دلیل است که ما نمیتونیم شما ببینید در حدود 1.5 میلیون دختر پارسال فکر کنم اینا از بخش دوره لیسه پس ماندن از دروس اینا به این تعداد هر سال اضافه میشه چون ارتقا وقتی که پیدا میکنن از 6 به 7 این تعداد افزوده شده میره و این برای یک مکتب آنلاین هیچ قابل بس نیسته که اینا را به همیشان خدمات تعلیمی ارائه کنن. به این منظور که شما ببینین من مثلا در پلتفرم هیچ مشکل ندارم، در پلتفرم من میتونم کم لیمیت شاگرد و یا به انتها شاگردم بپذیرم، اما وقتی که بخش بودیجوی شما میسنجیم باز در بخش بودیجوی من نمیتونم که هم اینا را سپورت کنم و همین خدمات برشان ارائه شود چون من حکومت نیستم، من فقط یک شخص هستم که خدمات تعلیمی ارائه میکنم. و در قسمت از این که فکر کنم خانم قمر گفتن که اینا خوشبین نیستن با آنلاین، من بسیارم خوشبین هستم. من ها اکادمی اولین مکتب متاورس در سطح جهان است. به این معنا شما وقتی که داخل سیستم میشین به دنیای مجازی میرین که به اوجا کتابخانه است، به اوجا لابراتوار است و شاگرد خود آنان حس میکنه و در پالوی از اینکه صنفای ما صنفای مجازی است ما صنفای آنلاین نداریم که اساتید ما به شکل آنلاین اونجا حضور پیدا میکنه و شاگردا از اونجا درس خود میتونه.
خیلی ملیحی که دغه ستوند ته اشاره وکړي اوس په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې ولا دوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، په دې برخه کې څه وایي؟
دقیقا ما موافق هستیم که اکثریت مردم ما با اینترنتی با این چیزا روبروی هست، اما هیچ وقتی را بهانه نمیبینم به خاطر از اینکه یک دختر حتی یک روز از مکتب و از درس پس باره. حداقل 600 دختری که همراه من خوانده میتونه، 3000 که همراه یک آکادمی دیگه خوانده میتونه، خود از این بیاین برش خوشبین باشیم و زمینه را برش گسترده‌تر بسازیم. اگر فامیلا امیال ببینین واقعیت ها را اگر صحبت کنیم بر فیسبوک تمام افغانا اینترنت داره، اگر واقعیت ها را صحبت کنیم برای دیدن ویدیوهای یوتیوب تمام افغانا اینترنت داره و همیشان از اینترنت استفاده میکنه. امیره چرا بر درس دخترشان استفاده نمیکنه؟ امیره چرا زمینه رو برشان مساعد نمیکنه؟ 1000 افغانی که 999 افغانی ما پرداخت میکنیم به اینترنت، از یا فکر نکنم در یک ماه به یک فامیل اینقدر گران بفته که نتونه که زمینه تحصیل هم مساعد کنه. وقتی شما در شرایط قرار میگیرین که هیچ بدیل نداره، حکومت برتانی خدمات تقدیم نمیکنه، در مکاتب بسته شده، پس گزینه جز از این ندارین. وقتی که میخواین که اولادتان با سواد شه، مجبور هستین که یک قیمت گزاف رو به این بپردازین. اگه ما بدیل دیگه می داشتیم، بدون شک ما به اون بدیل میرفتیم.
من تاسو بیرته وګرځم مېرمن قمر، تاسو ته راځم. اغلی ملیحي دې موضوع ته اشاره وکړه چې کورنۍ که چېرته وغواړي هغه پیسې چې د انټرنیټ په نورو برخو مصرفوي، خپلو نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. څه فکر کوئ، آیا دا چې افغان نارینه اوس نشي کولی طالبانو پر وړاندې ودرېږي، د دوی پر وړاندې غږ پورته کړي، هغوی که پورته کېږي او غږ کوي چې باید د نجونو ښوونځي خلاص شي، نیول کېږي، ټکول کېږي؟ لکه نن موږ مثال درلود، له دې نه وړاندې د پانتون استاد نیول شوی و، هغه هم چې د نجونو د زده کړو لپاره یې کمپاین کوو. څه فکر کوئ، آیا دا به یو لار وی چې موږ افغان کورنۍ او تداسي وای ک چرته تاسو غږ نشي پورته کولای، خیره شو چې دومره هزینه خو وکړي چې خپل نوړو ته آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي.
ګوري، ما مخکې یادونه وکړه چې باوجود دې چې امکانات نشته، یعنی دومره اقتصاد قوي نه ده د خلکو، ورسره د غویره هم څه که یو څوک د قوي اقتصاد لري، لکه تر لږه کولای شي چې خپل درته فرصت مهیا کړي، هغه هغه ویره هم لري، ځکه چې هغه پوهېږي چې هغه څوک چې په دې دغه برخه کې فعالیت کوي، هغه دغسې په مرموز ډول وژل کېږي یا بندي کېږي یا وهل کېږي یا ټکول کېږي یا ځپل کېږي یا خدای نه کرده شل مشکلات نور سره مخ کېږي. نو زما سره خو بېخي دغه ستونزه راسره دغه ستونزه سره به مخ شمه. تاسو باور وکړئ، زه نن دومره مریض یم کم دا اوس ستا سره خبرې کوم، یو الله پوهېږي یو زه پوهېږم، مګر زه په دغه موضوع د پاره راغلی یم راډیو ته. تاسو سره مې وکړه باوجود دغه مریضي مې هم، چې دغه موضوع زما خور ډیر ښه فکر لري چې په دغه حالاتو کې چې رښتیا هم چې هیڅ شی نشته، هیڅ امکانات نشته، ښه ده چې یو فرصت څخه استفاده وکړي. که زر انجونې به علم پاتې کېږي، خیر ده، په زرو کې د لس خو د یو علم ته لاسرسی پیدا کړي، دا به یو ښه فرصت وي. خو ورسره دغه تشویشونه دي. زه وایم که موږ ټول په کل کې د دغسې حالاتو سره چې مخ یو ده اوس، موږ خپل غږ اوچت نه کړو، نه به نړیوال فشار ګټه وکړي او نه به هم دا انټرنیټي سهولتونه، دا به ډېر لږ کسان به د دغه سهولت څخه برخمن شي. په کابل کې به یو څو کسه ته لکه چې
خو مېرمن قمر دلته یو بله پوښتنه کوم،
یو بله موسسه، یو څو کسه هلمند او قندهار کې څه کوي؟ هغه خزانه ده، هغه د تعلیم حق نه لري؟
خو څوک به د مېرمنو ته غږ پورته کوي؟ مخکې دې ستونزې ته اشاره وشوه چې افغان نارینه دې وضعیت نه یریږي، او دا واقعیت ده چې موږ وینو. زه هر ځلې دا مثال ورکوم چې دغه ده هغوی چې په سولیز ډول باندې د زده کړو لپاره کمپاین کوو نیول شوي دي، او نن چې کوم ټویټ د طالبانو په نمایندګۍ په ټویټر کې شوی، ویل شوي دي چې هغې مشکوکې داسې یو کړنې ترسره کولې، او د همدې لپاره باید هغه دولت ته ځواب ورکړي. آیا د نجونو د زده کړو لپاره داسې ډول کمپاین څه ډول مشکوکو، او په ټوله کې کله چې نارینه په دغه ډول سوله ییز ډول باندې غږ پورته کوي، تاسو فکر کوي چې خلک به راضي شي چې بیا به غږ پورته کړي؟
نو ګورې، دا که موږ تنا غږ پورته کوو، دغه سی بستر کوبیږو، دغه غږ چې اوچته وي نارینه باید په دستجمعي ډول وي، ټول یو نظر سي، یو فکر سي، ټول یو ځل کښېني راسي چې موږ ته قناعت راکوي چې ولې ما لور درس ونه وایي، په کوم اصولو، په کوم قانون باندې، په کوم طریقه باندې که موږ ته قناعت راکړه، صحیح ده، موږ خپل لورګانې کورو چې نو نور درس نه دی باندې وایي چې که غلط راته ثابت کړه، او که صحیح ده نو ته ولې راسره نه منې؟ دا په دستجمعي ډول باندې دا ټول خلک افغانان ګرد خپله پورتې هیڅ وخت همسایه نه سي کولای چې ما د کور مشکل حل کړي، تر څو چې ما خپل د کور خلک
دته اماده نسی چې د امسایا نظر ته وګونیسي یا د امسایا مشورې ته وګونیسي یا ځان دغه اماده کې راحت کې چې ترڅو د یو چا څخه یو رهنمود وغواړي چې ترڅو ما سره کومک وکړه په دغه لار کې یو رهنمود راته په لاس راکړه دغه مشکل لرم. نو افغانان خپل مجبور مکلف دي. ټول پښتانه چې موږ اوس تر فشار لاندې ډېر د پښتنو مېرمنې دي، ځکه چې تر ډېره حده پورې موږ وینو چې زموږ د ازاره برادري او زموږ تاجک خوندې اکثر یې هم خارج ته لاړه ووتله، او څوک چې په افغانستان کې هم دي په داسې ولایاتو کې دي چې دغسې موسسات هم تام لاسرسی لري، یو خدمات ورته څه ناڅه عرضه کېږي، یو څه شی ورته کېږي. خو هغه پښتنشینه مناطقو ته تاسې ورته دغه څه ځان آګاه کوي چې هغه بدبخت هغه جلۍ نه ده، هغه حق نه لري، هغه افغانه نه ده چې تاسو وایي.
ستونزه چېرته ده؟ آیا دا موسسات خپله نه غواړي چې هلته ورشي که دا د سیمې خلک یې نه پرېږدي؟
خو خبره دغه کله چې اوس دلته موضوع داسې سوی ده چې دوی دغه نوسنی نظام نه یوازې دا چې د یو دهشتګر په نامه یې پېژني، ورسره تر څنګ یې د پښتون په نامه یې پېژني. د پښتون د نامه څخه هم خلک اوس یو ډول ویره اخیستې ده. هېڅ اصلا خواته موسساتو توجه نه ده کړې پښتنو ته، هېڅ اصلا فعالیت شروع کړی نه ده. هسې اصلا هغوی ورته نجونې غوندې نه ښکاري کې نه، هغوی ورته انسانان غوندې ښکاري نه، بشر غوندې، چې هغوی هم په مشکل کې دي.
دا اوس مهال ده که په تېرو شلو کلونو کې هم داسې وه؟
یعنی په تېر شلو کلونو کې به فیصدي درلودله، داسې نه وه چې مطلق وو، ځکه چې هلته موږ په هغه وخت کې بیا خپل د غږ د اوچتولو صلاحیت درلود، بیان ازادي وو، غږ به مو اوچتوله که باوجود د دې فشارونه به وو، مشکلاتونه به وو، مبارزه به مو کوله. مګر اوس خو بیخي سل په سلو کې هغوی محو دي. اصلا څوک پوښتنه نه کوي، اصلا اخوا ته څوک هغه برخو ته څوک راځي نه د فعالیت لپاره. دا اوس ننګرهار کې دومره نجونې محصلینې ټول په کورو کې ناست دي، کومه موسسه ورته فعالیت شروع کړی ده؟ او که خاورې کوم موسسه فعالیت شروع کوي، یا کندوز کې شروع کوي، یا په کابل کې شروع کوي، یا په تخار کې شروع کوي، یا په مزار شریف شروع کوي، یو بام دوه هوا روان ده.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځو. اغلی خطرې تاسو ته راځم. مېرمن قمر اشاره وکړه چې د دې لپاره چې افغان نجونې وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، اړتیا ده چې ټول افغانان سره متحد شي او یو لاس شي، بعد له دې دوی په ګډه غږ پورته کړي او حاکم نظام ته قناعت ورکړي. په اوس شرایطو کې چې افغانان په اقتصادي لحاظ باندې ډېر ځپل شوي دي او دوی اړتیا لري چې خوراک لپاره ډوډۍ ولري، څه فکر کوي؟ کومه لار شته چې دغه افغانان ټول سره متحد شي او بالاخره راپورته شي د دغې ستونزې لپاره چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او حل لار پیدا کړي؟
له بده مرغه ډېره ورته هیله منه نه یم، ځکه چې دا په یو ډول ذهنیت جوړونې او شعوري ویښتیا ته اړتیا لري چې په افغانستان کې هماغه پخوانۍ جګړې د طالبانو هماغه پخوانۍ دورې لامل ده چې نن هم زموږ خلک تروسه له خپلو حقونو څخه باخبره نه دي، او نجونو ته یې د لیک لوست اجازه ورنه کړو. موږ باید له دې سترګې پټې نه کړو. زه اغلې قمر ته عاجل او کامل شفاف واړم، او تر څنګ یې له دغې خبرې سره یې موافقه یم تر هغې چې ټول افغانان یو لاس او یو موټی نه شي، او په یو لاس او یو موټی ډول یې غږ نه یې پورته کړی، نو خپلو حقونو ته به لاس ونه موندي، او همدغه ډله به پرې حاکمه وي، او همدغه ډله به خپلې غوښتنې پرې پلي کوي، او د خپلو غوښتنو پر مټ به ترې تمه لري، او له هغه پرته به ورته اجازه هم نه ورکوي. خو بله خبره مې دا ده چې راځئ موږ بحث د زده کړې لیک لوست، بحث د لږ تر لږه د انسانو حقونو بحث دی، نه قومي کوو. تر دې پخوا هم قومي و، اوس که موږ وګورو هغه جړډې سره وشاربونو خبره همدغه ځای ته ورستنېږي چې حاکمه ډله پښتانه دي، ټول مشران یې او سرتیری یې تر څنګ همدغه سیمو کې چې اغلې قمر یادونه وکړه چې پښتانه میشتو سیمو کې اړو پاملرنه ورته نه ده شوې، وایي چې د هزاره خلکو ځوانان ووتل بهر ملکو ته، تاجکانو هم په یو ډول ځان ته زمینه برابره کړه، یا هم ووتل پښتانه نجونې دي پاتې دي. و زما خوار پښتانه نجونې پاتې دي، تر څنګ یې نه وایي ما یوازې هغوی پاتې دي، ډېر داسې نورې نجونې پاتې دي چې لرو پرتو ولایتونو کې دي، لیک لوست ته لاسرسی نه لري، نه یې لاره
وس هم نه لري خو ګناه په چا کې ده همدغه خلکو کې چې په خوای خپل زمانو ته اجازه ورکولو ته به نیمایي اجازه ورکاو چې لاړ دي شي نن خو خبر دی چې زه په پټوله توګه وس اجازه ورته نشته او دولت اجازه نه ورکوي دا زمونږ خپل ګناه ده او طرف چې هر یو څوک خپل ونه مني چې ګناه په ما کې ده دغه څنګه بنه خبرېږي د فکر کوم وس اړتیا ده چې په ټوله کې هغه کې یو چاته وی کغه تاجک ته وی ک پښتون ته وی ک هزاره ته وی ک ازبک ته وی خو لک تر لګ دی د انجونو پر مخ د لیک لوست دروازې پرانستل شي کهی باد کې نه پرانستل کیږي دغه څه بنسټونه چې رامنځته شوی دی آنلاین زده کړې دا د لا وغوړیږي او لا دی دروازې پرانستل شي او پراخ شي ځکه چې له دې بله لاره نشته او خور مو یادونه وکړه چې بنسټونه لکه یونسکو او داسې نور ځایونه اجرایوي صلاحیت نه لري زه پوهیږم لیکن دوی کولی شي کړنلاره وسنجوي خپرونې بودیجه دوی لري بېلابېلې بودیجې لري او ما وویل چې دوی باید پاملرنه د انجونو زده کړو ته وکړي ما ونه ویل چې هرومرې باید پلی کړي دوی که کړنلاره ورته وسنجوي او موږ باید نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې دې ته قانې او راضي کړو چې بودیجه دې ورته ځانګړې کړي او تخنیکي برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي زه فکر کوم دومره به هم ستونزمنه نه وي په پټه توګه د خلک طالب د خلکو په کوټو کې خزای نه دی نیولی کولی شي زمینه مسایله کې نړۍ ورته موږ خپله قدرونه لرو داسې ځوانان لرو چې کولی شي په دې مدیریتي برخه کې یې د زده کړو په برخه کې یې سره لاس ورکړي او مرسته وکړي یا دې ورته نړیوال معاش ورکړي یا دې په وړیا توګه داسې ډېر ځوانان شه دي زه خپله حاضره یم چې په دې برخه کې همکاري وکړم خو نړیوال لکړن لاره باید وسنجول شي افغانستان ته ځکه چې ون جلی نه ده یوازې د ښارونو ترکه خبره نه ده نورو پتو سیمو کې بس کوو موږ خورا ستونزمنه ده خو هلکان او نجونو ته باید پاملرنه وشي ځکه چې هغه بدلونه چې په نصاب کې راروان دي یوازې نجونو نه بلکې هلکان هم له غوره او سمو زده کړو بې برخې کوي
مننه کور ودان تاسو ته براش وروستی خبرې بم واورو اغلی نوری تاسو ته راځم خاطرې جان اشاره وکړه چې دغه سیستم باید لری پروتو سیمو ته مغزول شي تاسو هم مخکې ول شي وازنې ستونزه په انلاین کې دا دی تاسو چې د خپل کم خنځې لري تاسو نشي کولی ډیر شاګردان ته دغه کم امکانات او دغه چلري دا فرهم کړي څنګه کېدای شي چې دغه سیستم لا وغوړي یعنی داسې کوم لارې شته که چېرته بله کومه داسې بدیلې وي چې هغه یې وکولی شي په ټوله کې په مساویانه ډول باندې دغه خدمات وویشي
فلحال لپاره فکرونه کوم موږ داسې بدیل ولرو چې دغه سیستم موږ ټولو خلکو ته ایدې خدمات وړاندې کړو زه دغه ته یو شی غواړم ډېر په واضح توګه ووایم چې د یو اکډمیک ښځې په توګه او د انجونو د تعلیم د مدافع په توګه ما ته دغه فرق هیڅ نه کوي چې د ما په سرور کې پښتنه جلۍ درس وایي ازرای وایي تاجکي وایي که ازبکي وایي ما په سرور کې ټول هغه افغان انجونې چې لاسرسي لري او دلته درس وایي ما د هغوی تذکره نه ده لیدلی فقط دوی ما ته مراجعه کړی دی او دوی راغلی دي او ما هلته دوی ته هغه ځای ورته جوړ کړی چې دوی دغه درس ووایي زه غواړم دغه شی دلته اضافه کړم چې له قندهاره موږ دېرش انجونې لرو په سرور کې د ننګرهاره فکر کوم 15 انجونې دي او دغسې نور سیمو کې هم موږ بعض انجونې لرو تر میمنه او مزار شریف تنا کابل ته خلاص سوی نه ده د ما برنامه دا یو خبره او بله خبره ده چې وګورئ له یو حقیقت څخه موږ سترګې نسو پټولی هغه دا چې دغه شل کاله مخکې دغه ذهنیت سازي په قندهار کې په هلمند کې یا په قندوز کې یا همداسې نور فراه دغه ولایتونه تاسو نظر کې ونیسئ هغلته دغه ذهنیت سازي بیخي سوی نه وه چې باید تاسو انجونې هم برابر حق لري تاسو د الکانو سره چې دوی درس ووایي نو وګوره کله چې مونږ جاسته زو د یو اکاډمي په توګه چې مونږ دغه اعلانات ورکه هغه علاقه چې په کابل کې دی ته وخوتل سو کنه چې غونډه غوښتل چې باید ثبت او راجستر سي مونږ سره هغه علاقه په قندهار کې نه و هغه علاقه په ننګرهار کې نه و نو دا هغه مشکلات دي چې ډېر بنسټیز مشکلات دي او هغه فکر ونه کړم چې یو اکاډمي نسي کولای چې د یو کورنۍ هغه مشان قانې کړي تاسو باید خپل نجونې دا مسله او بل مسله زه فکر کوم چې فقط یوازینی لاره دغه ده چې نن سبا چې هماغه ټول افغانان سره یو سي او دغه اوازونه نور هم پیاوړي کړي چې باید مکتبونه خوشي سي دا مبارزه داسې نه ده چې موږ فقط آنلاین مکتب خلاص کړو او وایو چې دغه خطرین بدیل ده. نه بدیل خطرین بدیل نه ده، فقط په اصراری حالت کې یو شی ده چې حد اقل ماغه خبره چې لږ مخکې قمر جانې وکړه چې که زر انجونې نه سي وایلی لاس دي وایي، نو زه دغې ته خوشبین یم چې که دغه شپږ سره انجونې وایي او دوی فارغېږي او بالاخره دوی هغه ښځې جوړېږي چې بیا دوی خپل ځان ته یو ځوان جوړولی سي او یو کار کولی سي. فکر کوم دغې ته زه خوشبینه یم.
اخلي نوري په دې اړه کره ته په دې وروستیو کې وایي چې راتلونکی اعلان به مو څه وخت وي چې نجونې په تمه اوسي ستاسې سایټ ته درشي او ثبتنامو کې؟
دمونګه اکادمیک کالم چې شروع سوی سکال همدغه شپږ سوه انجونو سره سوی، او که چېرته مونږه بودیجه درلودل چې مونږه نور انجونې اوس وکړی چې ثبت او راجستر کړو ځان سره، بیا مونږه د سوشل میډیا له طریقه دوی ته اعلانات ورکوو چې نور انجونې د مونږ سره د ثبت او راجستر شي.
ډېره مننه کور ودان. اغلې میرمن قمر، تاسې ته راځم وروستۍ خبرې ما اورم.
دقیقا زما په دې باندې زه خوشبینه یم چې هیڅ چاره نه وي، باید مونږ یو لاره غوره کړو چې کم تر کمه یو څوک د علم او پوهې څخه برخمن سي، ولو که یو کس هم وي، یو که لس کسه هم وشي په زورو کې، لس کسه هم لس کسه یې پیدا کړي، دې ته زه خوشبینه یم دقیقا. او دا چې مې ویلي چې نظام پښتون ده خو ګناه د پښتنې ښځې نه ده چې نظام پښتانه دي، پښتانه ظلم په نظام کې، نظام ظلم کوي پر ټول پښتنو دي ظلم وشي. دلته د پښتنو مېرمنو غږ د اوچتولو دپاره زه که هغوی خوشبیني نه ده ښودلې په دغه د دغه سې پوهې دپاره، پر هغوی باندې فشارونه ډېر دي. نو په لحاظ زما د ټولو وروڼو څخه دغه غوښتنه ده، ټولو کورنۍ څخه مې دغه غوښتنه ده چې دغه یې وخته تر کومه وخته پورې نو چپ کېنی.
مننه کوم. دا
حالت در باندې راغله، نور لا تاسو چپ ناسیا سي، نو خو یو موټی سي، یو موټی راپور تکي، متحدانه راپور تکي.
مننه کوم.
دا څه پوری ولا سي جو تصميم نهایونی ول سي.
کور ودان. اغلی خطرې تاسو تم رازم لند تاثیر تخپل رستي خبري وکړي.
په دې هیله چې نور دی دغه څنګه هواره وی هغه کانلاین وی کا په مخامخ ډول وی، خو انچونه دی لیک لوست لاسرسی و مومی خپل لمرنه و حقونو تا لاسرسی و مومی، او اغا ورز دی لری نوی چی خزی دی خپل غاگ لگنن چی دو واتونو پر سر بوزی و خپل غاگ پورتا کوی، راتون که کری هم دغسی لخپل و حقونو با خبر وی، او تر چنگی نارینا ورون هم اغا پوی او پو هوای تا ورسیگی او رسیدلی وی چی د خپل خويندو تر چنگ دی ودریگی او املاتاری وکلی دا اغا افغانستان پا هیلا.
لتاسو ټولو قدرمنو ملمنو نړۍ مننه د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی خاطرې صفی، او همدارنګه د آنلاین بنسټ ښوونځي ښودونکې ملهی نورینه چې موږ سره خبرونه کې ګډون وکړو. دا چې په افغانستان کې به آنلاین زده کړې څومره ګټورې وي موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. لتاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بلې خبرونې ښه چاري.
پریمیک دی چی والو زمزما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زمزما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپچلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے. خار بشی زنگل کبی کتاب بی قلماشی گلشی وجدن درچی بی یواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدماشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطری شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیا اس میں داستا اس میں داستم پمزی پیا وزری متڑے چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری متڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی وزری متڑی
ٹکرے پگاڑا سپلے میتری یوان دوڑا سپلے میتری یوان دوڑا لکلی نرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیوما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تزیشو واخ مور زمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراو کے نظر میں سوے گر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو لمستے سر تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی د دجڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی رات وائی چلی سوانا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خبریں پکتابوں کی زمانہ سنا